라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن خبرونو او د فایل خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. یو څېړنه ښیي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون د افغانستان لار سره مانګي وکړي. یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلي وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې اوسنی افغانستان پخوانی افغانستان نه دی.
دا غزر افغانستان نه ده چې توبه دا افغان کوم د کمونیزم په نوم باندې دوکه کولو.
د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان د اوبو د بندونو برخلیک
که چیری آغی ماندی جدی توجه و نشی د افغانستان د نابکار همسایه په واسطه لمیزه.
په دې خبرونه کې دا او نور مطالب لرو، خو لومړی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په نوی ډیلی کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشرې د برا لاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. میرمن لاینز او ښاغلي عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یونما په یوه ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوي. د دولت او طالبانو د مرکچي ډلو لخوا د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وشول، خو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د هند له مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. بلینکن چې پرون هندستان ته ورسېد، نن د صدراعظم نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوي ډیلي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغان دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلینکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دې لاریون یوه تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د لاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنګ بند کړي. طالبان هم دا غواړو چې افغان وجنه دې بنده کړي او موږ سوله غواړو او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
لدې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته په همدې هدف لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشد ځوان په نوم د یوه کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولي دي. دفاع وزارت وایي خاشد ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې له نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي د خاشدزوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عام وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنا لري، خو دا ټولنه به هیڅکله د ده په وینا کوم ظلم او ستم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستیال ویند فواد امن هم پر ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده رادیو خبرونه اوري. په ایران کې پرون هم په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیرې چې په خواله دی ساری نه دی لیدل شوی ثبت شوی. په دې هیواد کې پرون په کورونا وایرس د 4,900 کسانو د اخته کېدو راپور داسې مهال ورکړل شو چې د واکسین بهیر پڅ پر مخ ځي. ولسی نارضایتي زیاته او ورسره د کورونا وایرس پیښې له کنټروله وتلی دي. له دې مخکې پرون په ایران کې د 1,814 کسانو نوي موارد ثبت شوي وو چې ښایي دا ویروس څومره په چټکۍ سره په خپرېدو دی. د روغتیا چارواکو پرون سه شنبه د 355 کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر 9,409 تلوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. دا اقدام داسې مهال کېږي چې کیف هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد په اوه کلنه جګړه کې له ناټو سره اړیکې پراخ کړي. د ولسمشر وایاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د اوکراین د 2,500,000 فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 38.2، جلال آباد اسمان زیزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.8، او مزار شریف اسمان زیزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.3.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د زمری یا اسد شپږمه ده چې د 2021 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. یو تازه راپور وایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله وسلواله ډله ګمارلې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله ده، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم په تور د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلوال طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ په یو څېړنیز راپور کې ویل شوي په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته شوې او د دوی وسلوالو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په 100 ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلوال د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای او خواهان کې حضور لري چې مشرې په خټه د تاجکستان یو وګړی مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل شوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د ټوریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلوال کسان له پولي افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغه وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلوال ویل کیږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبري کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. د غرض له لشکری طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنۍ شبکې شته، نه د القاعدې په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغو ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښوولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن می پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له شاوخوا دولس ورځني زند وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لاره په یو اړخیز ډول د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیسته. د کندهار د ګمرک رئیس وی د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک لنیول کې دورسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیون افغانۍ اوایت د دولت له لاسه وزي. بلخوا د کندهار سوداګر وی د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې پر خپلو مالونو هم طالبانو او هم حکومت ته محصول ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمن لار د سوداګرو پر مخ پرانیستی او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا یولس موټرونو ته اجازه ورکړې چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل سي. د شاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلې ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون لګنه د افغانستان له اړخ سره همانګي و کې موټرو ته اجازه ورکړه. یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلې وې. موږ د دې خبر په اورېدو سره خپل تدابیر ورته ونیول چې سپین بولدک کندهار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو. د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم دی. دامان په سیمه کې لرو دوه مو نوې انتخابي چک پوسټونه واچول چې هغه به سیار یا موبایلایز وي، یعنی هغه به د ورځې جریان کې په مختلفو ساحو کې چک پوسټ راشي تر څو د عوایدو له فرار مخه ونیسي. هغه موټر چې دولت ته عواید نه ورکوي او تښتي هغه به رانیسي او ګمرک ته به راوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په افسر ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په افسر ډول د ورځې 50 میلیون عواید لرل. له کومې ورځې نه چې ګمرک سقوط شوی ده د عواید متاسفانه موږ نه لرو، خو موږ توقع دا ده چې که هلته حالت بیرته ښه شي او اوس کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک ته راول او بیرته موږ عواید ښه شي ورسره.
د سپین بولک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارلو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو او دوه ځایه محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ دا ګیله لرو چې موږ وایو چې موږ دوه ځایه محصول وکړو هغه یو ځای ډېر سره غواړي محصول کې به راکړي تاجر اوس تیر کال په کورونا کې زه په خپله یو تجار یم ما پنځه اویا لکه تاجر پاکستانی پر پنځه تاجر دا ما ډیویژن په کراچی په کور کې داخل.
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا دولس ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سوې وه. دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هره ورځ د دولس ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانیستې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د نور راپورونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې اوریدو ته رابولم.
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په یو میلیارد ډالرو پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې له دې موضوع باخبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې. هیل ویلي سی این این خبري شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا اتلس زره افغانان چې په کې ژباړونکي موټر چلوونکي او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بېلابېل نظرونه دي. د کورونا چارو وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلی د ترګری او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلی دي چې دوی یوازې خپل دنده سرته رسولې او غوښتلې چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د کورونا چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
ازادي رادیو اوري چې د سحر او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړي. جمهوري ریاست وایي زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته اوښتي او زرګونه نور د جګړې ته هڅول شوي دي. له بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوري ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کرا استخباراتی راپورونو لمخي تر لزرو ډیر افراطی وسبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای. د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان د غرض د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل شوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لپامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې شوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panahsayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzuda chi Pakistaniyano rad kade ham nada dui par Taliban o agais tayidai wai chi da Taliban mushan pa Pakistan ki shwan ki da Taliban o da tapiano darmalana hal ta ki dui pa waslo sambale ki zumuk pa fikr da Taliban di chakla ki khuda ye waniyabati jakla da طالبان خای د دینی یابتی جګړې عاملین وي د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې ناامنی د نورو برخو ترڅنګ د اوبو د بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې په لویدیز ولایت هرات کې پر سلمه بند د هوان مرمۍ توغول د دې بند د ویجاړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړي دي. په دې راپور کې په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بندونو جوړېدو او پر وړاندې ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 1.6 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میګاواټ برېښنا په تولید سره د 6.3 میلیونه متره مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروستیو سختو جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه اووه پنځوس بندونه چې د دولس سوه میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړېږي، نه لکه او اته څلوېښت زره هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه وي او دوه سوه اتاویا میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي او وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په شپږ کیلومترۍ کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کېږي نو پولیس ادعا کوي چې په بند یې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال نه شپېته بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې یو دېرش سلنه یې مدیریت شوي او په راتلونکي پنځو کلونو کې به دغه مدیریت پنځوس سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تېرو دوو لسیزو کې له درې سوو زیات د اوبو بندونه د لس اشاریه شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت په نهه ویشت ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیرغازي په کابل کې، زنخان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېره برخه اوبه اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولی شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې په متي الله خروټی،
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان پنځلس کلن انکشافي پلان کې پنځه کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسلحو قواو، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل تاسوم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په څوارلسو بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په اروزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
قدر مناوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړپوري خبره تر نوې بار